رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د دې امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده، د دیارلسو اتنیوی کال د سرطان د میاشتې 15مه ده، چې د 2019 کال د جولای د میاشتې 14مه کېږي. لومړی د خبرونو لنډیز واوري.
پاکستان خپل هوایی حریم د ټولو ملکی پروازونو په مخ پرانستی دی. د کوټې د سکرو د ډبرو په کان کې افغان کارګر مړ شوی دی، او د ایران د پارلمان یو غړي ویلی دی که د اتمی موافقه نه اروپایي اتحاد خپل غړي ویستل او په ژمنو ونه درېدل، نو ایران به هم د اتمی موافقې په ارتباط په خپلو ژمنو ونه درېږي.
قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. کارپوهان وایي چې د افغانستان په یوې لوی ادارې ارک کې د فحشا تور لګول ستر جرم دی او باید څېړنه یې وسي.
اداره باندې چې هغه د وطن یوه لویه اداره ده، د افغانستان د جزا کود په اساس باندې موضوع باید بررسی سي.
د کندوز خټکی اوس په بهرنیو مارکیټونو کې خرڅیږي.
بل پېښور ته هم دځنه مستقیم لیږل کېږي، کراچۍ ته هم لیږل کېږي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو، خو د امریکا د کانګریس د څلور ښځینه غړو په وړاندې د ځینو په قول له تبعیض ډکو څرګندونو له امله د امریکا د جمهور رئیس او ډیموکراتانو ترمنځ ناندرې زیاتې سوې دي. دا رپورټ به هم په مفصل ډول واوري، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سلیمان آشنا تاسو ته ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د پاکستان حکومت پرون خپل هوایی حریم د سباندې سلور میشتنی بندیز نه روسته ټولو بارنیو ملکی پروازونو ته پرانست. پاکستان د جوزا په میاشت کې د هند سره تر جنجال وروسته خپل هوایی حریم ټولو بهرنیو پروازونو باندې بند کړی وو. افغانستان ته چې د پاکستان د هوایی حریم نه په استفادې هند ته پروازونه کوي، د دغه هوایی حریم د تړل کېدو له امله ډیر مالی زیان رسیدلی دی. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې نطاق قاسم رحیمی نن د امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان د هوایی حریم په تړل کېدو افغانستان ته څه باندې 28 میلیونه ډالره زیان رسیدلی دی.
د جمهور رئیس غنی او پخوانی سلاکار چپار کې د فحشا او اخلاقي فساد جنجالي تورونو زیات عکس العملونه پارولیو، اوس یې د ښځو جمهور رئیس غنی او دغه د میرمنې نه بخښنه غوښتې ده. دغه پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی ویلیو چې د خپلو ادعاو د ثابتولو اسناد او شواهد لري، خو اوس چې لویه څارنوالۍ دغه قضیه څیړي، ښاغلی احمدزی بخښنه غوښتې ده او وی د ارګ نه بلکې په ارګ کې د یوې خاصې کړۍ په اړه ادعا کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وی چې د ښاغلي احمدزی تورونو د ښځو حیثیت ته زیان اړولی دی. د ښاغلي احمدزی بخښنه د حل لاره نه ده او باید د هغه د تورونو په اړه څېړنې وشي. د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل
دغه د په حقیقت ولاړ نه و، صرف په تهمتونو ولاړ بحث و، ځکه سندونه هیچا پیش نه کړو. متاسفانه په دې رابطه بعضو خلکو پټ مخې خبرې مو کړې، بعضو خلکو څه نظریات هم ترسره کړو. دا د جامع یوه برخه ده. مونږ د خپل حکومت نه د عدالت غوښتونکي یو، هر چا دپاره غوښتونکي یو، په خاص ډول د خپلو پتمنو خویندو دپاره غوښتونکي یو.
حقوقي کارپوهان وایي چې لوی څارنوالۍ باید په دې اړه څېړنې بشپړې کړي او نتایج یې دې خپاره کړي، خو لوی څارنوالۍ په دې اړه څه نه دي ویلي.
بل پلو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د یوې بارنۍ سیلانۍ د زورونې د ادعا له مخې د بدخشان د واخان ولسوال عبدالمعروف خیرخواه وظیفه ځنډولې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکه ادارې نطاق سید شاه سقیم نن امریکا غږ ته وویل چې دغه ادارې هغه وخت د ولسوال خیرخواه لاس له کاره ونیو او څېړنې پیل کړې چې دغه ادعا وشوه. سید سقیم شاه وویل
سید حسین نقوی حسینی دا خبرې د برتانیې، فرانسې او جرمنی ترمنځ د هغې لیدنې په ربط وکړې چې د دوشنبې په ورځ یې په بروکسل کې کړې وه.
او بخی خاغلی سخیم ویلی و چې دغه سیلانی د تاجکستان لاره و د واخان ولسوالۍ ته تللی وو. ارګ ویلی دی چې انتخابات نزیدی خای دغه ډول تورونه سیاسي هدفونه ولري.
د بلوچستان د ایالت په کوټه کې د سکرو د ډبرو په یو کان کې د اور د لګیدلو لامل کوم نه کاریګر مړ شوی دی چې افغانان هم پکې دي. پاکستانی مطبوعات وایي چې په کان کې یو لس کاریګر بند پاتې و چې اته تنه یې په کان کې دننه مړ شوي او یو یې روغتون ته په لاره مړ شوی دی او دوه نور یې ژغورل شوي دي. د ډی وی راډیو په بلوچستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې د مشر عمران زدکون له خولې لیکلي دي چې پیښه د کوټې د ډیګاري په سیمه کې شوې ده. لس کاریګر پکې مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې مړه شوي او ورک شوي ټول کاریګر د افغانستان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دي. دا اول ځل نه دی چې د پاکستان د ډبرو سکرو په کان کې د افغان کارګرو د وژل کېدو خبر ورکول کیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د ایران د پارلمان یو غړي نه نوویل کده اټومي موافقه اروپایي غړي په خپل ژمنونه دریږي. ایران به هم د اټومي موافقه په ارتباط په خپل ژمنونه دریږي. د خبر تفصيل مینه سادات لولي.
سید حسین نقوی حسینی دا خبرې د برتانیې، فرانسې او جرمني ترمنځ د هغې لیدنې په رابط وکړي چې د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې کړې وه. ایران ویلي دوی به د جولای میاشتې د 13 تاریخ وروسته اروپایی قدرتونو تا وقت ور نکری چې د اتمی موافقه ژمنی پر تطبیق شي. ایران دا خبرداري هم ور کړی چې د امریکا د وروستیو بندیزونو په جواب کې به خپل د یورانیم غنی کولو مقدار زیات کړي. د اروپایی اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګرنی داسې څرګنده کړي چې اروپایی اتحاد به اوس وخت کې کوښښ کوي چې د ډیپلوماټیکو لارو د ایران اتمی موافقه په خپل حال پاتې شي. مینه سادات د امریکا غ واشنگتن.
د سخکاری چې د روسیې هغه هڅه ناکامه شوې ده چې په ایران باندې د امریکا د بندیزونو رعایت ونشي، ځکه چې د روسیې د انرژي متخصصین وی ماسکاو د تهران سره د 2014 کال د موافقې د ملاتړ لپاره ایرانی تیل نه دی وارد کړی. د روسیې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د 2014 کال د سند د مخینه چې هیڅ کله پوره نه دی خبر شوی، ماسکاو موافقه کړي چې ایرانی تیل واخلي چې نړیوالو خریدارانو ته یې ورسي او ایران به د تیلو د خرڅلاو په پیسو روسی مالونه خریداري کړي. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي ایران به د روسیې د تیلو د خرڅلاو د پیسو نیمایي برخه په روسی وارداتو ولګي.
ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بارنۍ چارو د وزیر محمد جواد ظریف په سفر د سختو محدودیتونو له کبله د امریکا حکومت ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. خاغلی ظریف د یکشنبه په ورځ د امریکا د بارنۍ چارو د وزیر اجازه ورسته نیویارک ته سفر کړی. ظریف یوازې د ملګرو ملتونو دفتر په ملګرو ملتونو کې د ایران نمائندګۍ او د ایرانی استازي استوګنځي ته د تګ اجازه لري.
د اروپایی اتحادیه د ریاست کاندیدی ارسیلا وین دیرلاین نن ویل هغه به بریتانیا ته بیا مهلت ورکړي چې د یو منظمه پلان د مخینه د اروپایی اتحادیه نه د وټلو بهیر تر سره کړي.
د امریکا حکومت په نظر کې لري چې نن په جنوبی سرحد کې د پناه غوښتونکو په راتلو بندیز ولګوي. نوې محدودیت د مرکزی امریکا نه د هغه پناه غوښتونکو مخه بندوي چې د مکسیکو له سرحده متحده ایالاتو ته راځي.
د امریکا د کانګرس د څلورو خزو نمائندګانو پاکله د زنو په قول په د تبعیض ډکو څرګندونو د امریکا د جمهور رئیس او دیموکراتانو ترمنځ ناندري زیاتې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ دغه خزو ته ویلي دي له کومو هیوادونو چې راغلي یاست بیرته هموغو هیوادونو ته لاړ شئ. په دې اړه نور معلومات د خبرونو نه وروسته خبریږي.
د امریکا د سرحدي ادارې د 12 کارګرانو او اتو پخوانیو مامورینو نه د پناه غوښتونکو او لاتینی امریکا د قانون جوړونکو په ضد د نژاد پالنې، تبعیض او ترخو تبصرو په باره کې تحقیقات پیل شوي دي.
شمالی کوریا د امریکا په پلانونو چې پراتلون کې میاشت کې د جنوبی کوریا سره نظامی تمرینات کوي اعتراض کړی دی. وایي کېدای شي چې دغه تمرینات د واشنگټن سره د اټومي مسایلو په باره کې پر روانو خبرو اترو منفی اغیزه وکړي.
د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو د آیسلند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په شاولو غور کوي، ځکه چې آیسلند د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هڅوي چې د مخدره موادو په ضد د هغه د بیرحمانه حملو په حق لا تحقیقات وکړي.
د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي نن د فیسبوک د شرکت د یو پلان په باره کې غونډه کوي. د فیسبوک شرکت د سی اپلیکیشن تجربه کړې ده او احتمال لري چې عملی کړي چې په ټوله نړۍ کې به د سیاستوالو او مالی لایحو جوړونکو د جدي غور او پښتون سره مخامخ شي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د په خبرونو کې مهم واوریدل چې د جمهور رئیس اشرف غنی یو پخوانی سلاکار چې په ار کې د فحاشي او اخلاقي فساد جنجالي تورونه یې خورا زیات خبرګونونه راپورته کړي وه. اوس د ښځو تر څنګ له جمهور رئیس اشرف غنی او لومړۍ میرمنې څخه بخښنه غوښته. د بلې خوا د یوې بهرنۍ سیلانۍ د جنسي ځورونې په تور د بدخشان د واخان د ولسوالۍ دنده ځنډول سوې. وبخشي د واخان د ولسوال دنده ځنډول سوې ده. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
پارک د اخلاقي فساد په اړه د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی تورونو توند غبرګونونه اندېښنې راپورته کړي وي. نوموړي ویلي وه چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري. اوس چې د نوموړي قضیه په لویه څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده، ښاغلی احمدزی بخښنه غواړي او وایي ده د ارګ نه بلکې پارک د یوې خاص کړۍ په اړه ادعا کړې وه.
اگر برای خواهرای ما کدام تشویشی از این آیه پیدا شده باشه، سوی تفاهم پیدا شده باشه، از اونا و از جلالت ما رئیس جمهور و خانم اول ما رسما معذرت میخوایم. او قسم نبوده قطعا، به یوتیوب وجود داره، مصاحبه ما با مصاحبه ما شما ببینین و شخص رئیس جمهور و خانم اول و خواهران ما که در ارگ یا بیرون هر کار میکنه قطعا اون گپ نبوده.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د ښاغلي احمدزی تورونو د افغان ښځو حیثیت ته زیان اړولی او په دې اړه یې د ټولو اندېښنې راپورته کړې. د دوی په باور د ښاغلي احمدزی بخښنه د حل لاره نه ده او باید د هغه د تورونو په اړه څېړنه وسي.
دغه د په حقیقت ولاړ نه و، صرف په تهمتونو ولاړ بحث و، ځکه سندونه هیچا پیش نه کړو. متاسفانه په دې رابطه بعضو خلکو پټ مخې خبرې مو کړې، بعضو خلکو څه نظریات هم ترسره کړو. دا د جامع یوه برخه ده. موږ د خپل حکومت نه د عدالت غوښتونکي یو، هر چا دپاره غوښتونکي یو، په خاص ډول د خپلو پتمنو خویندو دپاره غوښتونکي یو.
حقوقي کارپوهان وایي ښاغلي احمدزی عام تورونه لګولي او د خپلو ادعاو د ثبوت لپاره یې شواهد او مدارک نه دي وړاندې کړي. د دوی په باور چې لویه څارنوالي باید په دې اړه څېړنې بشپړې کړي او پایلې له خلکو سره شریکې کړي. خو لویه څارنوالي په دې اړه څه نه وایي.
اوس هم د دې وخت لسته چې احمدزی صاحب باید خپل شواهد او مدارک وړاندې کړي، اما که چیرې شواهد و مدارک نه وړاندې کوي، دغسې عمومي تور لګول په یوه اداره باندې چې هغه د وطن یوه لویه اداره ده، په دې صورت کې د افغانستان د جزا کود په اساس باندې موضوع باید بررسی شي. که چیرې د احمدزی صاحب لخوا د عام تور لګول جرمي وصف ولري، باید د ده سره حقوقي او قانوني چلند وشي. او که چیرې احمدزی صاحب شواهد و مدارک وړاندې کوي چې اوس پورې وړاندې نه کړله، باید دغو کسانو سره قانوني برخورد وشي.
بلخوا د بدخشان د واخان ولسوالۍ پر ولسوال هم د یوې بهرنۍ سیلانۍ د جنسي ځورونې تور لګېدلی. د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې د ولسوال عبدالمعروف خیرخوا دنده یې ځنډولې او په دې اړه یې د څېړنو لپاره یو پلاوی ګمارلی.
تر هغه وخته پورې چې د پلاوي څېړنې، ګروېګنې او موندنې پای ته رسېږي، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي خیرخوا وظیفه ځنډولې ده او نشي کولی تر هغه وخته خپلې دندې ته دوام ورکړي.
د ښاغلي احمدزی تر تورونو وروسته په دې وروستیو کې د ځینو نورو چارواکو په اړه هم د جنسي ځورونې راپورونه ورکول سوي. خوارګ وایي ټاکنې رانږدې دي او شاید دغه ډول تورونه د سیاسي موخو لپاره وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدر مون اوریدونکو، اوس په مکړې دې مرکیته. پاکستان له اوږده ځنډ وروسته خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانیست. د افغانستان د هوایي چلند او ملکی ادارې ویان قاسم رحیمی امریکا ژغ آشنا رادیو ته د پاکستان د هوایي چلند ادارې د دې اقدام په هکله داسې وویل.
تیر شپې موږ د پاکستان د هوانوردي لخوا یو رسمي یادداشت راورسېدله چې د دې یادداشت او متن پر اساس د منطقې هوایي ترافیک د افغانستان په شمول کولی شي چې د دې نه وروسته د پاکستان فضایي حریم نه استفاده وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغانستان د
ملکی هوایی چلند اداره پاکستان دغه تصمیم نه هرکلی کوي. موږ ډېر امیدوار یو چې لکه پخوا هغه ټول شرکتونه چې د افغانستان فضایي حریم نه تېرېدل اوس د دغه فضا نه استفاده وکړي.
رحیمی صاحب هغه یاداشت کې چې د هوایی چلند ادارې ته لیږل شوی کوم ملکونه پکې استثنا شوي دي کنه پرته د استثنا نه د پخوا په شان به پروازونه کیږي؟
د دغه د رسمي نوتم یا یاداشت صادرول معنی دا ده چې هیڅ ګونه استثنایی موجود نه دي. ټول شرکتونه چې پخا دغه لار نه استفاده وکړله کولی شي چې د پاکستان فضایي حریم نه استفاده وکړي. د افغانستان د هغه شرکتونه چې پخا تیر پنځه میاشتې د غربي لارې نه استفاده وکړه نن نو وروسته کولای شي چې د شرقي لار نه استفاده وکړي چې د لار نږدې ده او د اپریشن کاس او همداشان مصرف هم مثبت اغېز لري.
بله، اصلا د افغانستان هوایی حریم نه روزانه څومره پروازونه عبور کوي؟
خوشبختانه د افغانستان فضایي حریم یو ډېر ښه ظرفیت او پتانسیل لري. دغه یو نږدې لار ده د نقل انتقالات هم په مسافرینو په برخه کې او همداشان د کارګو او تجارتي پروازونو څخه. خو طبیعي خبره ده چې د منطقې او هیوادونو ټول شرکتونه دغو د هغه لار انتخابوي چې نږدې دي او مصارف یې راځي. خوشبختانه موږ پخا هره ورځ درې سوه پروازونه درلودله، خو امیدوار یو چې اوس وکولی شي چې د دغه نور کوریدور چې د افغانستان د فضایي حریم نه اوس ایجاد شوی ده موږ د نور عبوري پروازونه هم شاهد اوسو. خوشبختانه د افغانستان د ملکي هوایي چلند تقدیم خدمات چې ضرورت ده د عبوري پروازونه هغه ټول خدمات وړاندې کوي او هیڅ هغه مشکل او ستونزې چې د دغه پروازونه له لارې نه پاتې شي وجود نشته.
بله، د هوایي چلند ادارې د معلوماتو د مخې د دې هوایي حریم د بندېدو له امله افغانستان ته تقریبا 8 میلیونه ډالر اقتصادي زیان اوښتی دی. د هوایي چلند ادارې سره داسې پلان یا دغه ظرفیت یا وړتیا شته دی چې د دې 8 میلیونو ډالر اقتصادي تاوان بیرته یو څه جبران کړی شي؟
خو متاسفانه تقریبا د 15 میاشت 8 میلیون ډالر زیان رسیدلی. خو د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې ټول حسد دا دی چې د هغه نوی هوایي کریډور چې ایجاد شوی ده د دغه لار نه د استفاده او همداشان د پاکستان د حریم فضایي د کرنستل وروسته هغه ټول پروازونه چې متوقف شوی و یا بل لارې انتخاب کولی و خو اوس دنن دغه د افغانستان فضایي حریم نه انتخاب وکړي چې د دغه لار نه طبیعي خبره ده چې موږ کولای شو چې یو مقدار د دغه زیانونه چې پخا متاسفانه مشتره رسېدلی و هغه زیانونه جبران شي.
کله چې پاکستان خپل هوایي حریم د پروازونو په مخ بند که طبعا د افغانستان نه هندوستان ته هوایی مسیر لګو وګوت شو د سره د ټیکټونو بایم لوړه شو چې لدې درک خلک د ستونزو سره مخ او شکایت کوي. په دې برخه کې به د هوایی چلند ادارې اقدام شي.
خو طبیعي خبره ده موږ د مکلفیت او مسؤلیت لرو چې دغه ټول نرخونه کنټرول کوو او زموږ هیله دغه ټول شرکتونه دا ده چې لکه پخا د پاکستان فضایي حریم فضایي نه ترانستل وه د هغه نسخې نه استفاده وکړي او د هغه په شان د کمتونو مصرف او بهانه تنظیم وکړي. د افغانستان د هوانوردي رهبري یو منظم پروګرام لري چې د دغه پر اساس ټول شرکتونه د ټکټ کمتونه اخلي او د دغه نه سره سم ټول کمتونه تنظیموي.
مننه رحیمي صاحب، کورم ودان.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د کانګریس د څلورو ښځینه غړو په وړاندې د ځنو په قول له تابیزه ډکو څرګندونو له امله د امریکا جمهور رئیس او دیموکراتانو ترمنځ ناندرې زیاتې سوي دي. جمهور رئیس ټرمپ دغو میرمنو ته ویلي چې بیرته هغو هیوادونو ته ستنېسي له کومو چې راغلي یاست. په دې اړه نور معلومات له نسیم ستانیزه څخه واوري.
په کار د پرون داسې ورځ وای چې د هغو مصنوعات المانځنه وشي چې په امریکا کې جوړ شوی دی. په دې کې د بیلس توغندیو ضد او دفاع هغه ماشین هم شامل و چې په سپینه ماڼۍ کې د نندارې لپاره ایښودل شوی و، خو خبره ډېر ژر بلې خواته ولاړله.
If you hate our country,
کتاسی زمونږ له هواد نه کرکل رہی، کتاسی دلته خوشاله نه یاست، تاسی کولای شئ لدی ځای څخه ولاړ شئ.
ولسمشر دی به پختنه په جواب کې چې د هغه د پرونیو ټویټونو په برخه کې و په سپینه ماڼۍ کې داسې جواب ورکړ. دغه ټویټ د کانګرس دی وی غړي الهان عمر په باره کې و چې په سومالیا کې زیږیدل دی.
When I hear the way
that غډول چوغوی زمونږ د هواد پړه خبرې کوي، او کله چې دا اورم هغوی څومره د يهودو ضد خبرې کوي، کله چې دا اورم هغوی د اسرائیل نه څومره کرکه لري او د دښمنانو لکه القاعده سره څومره مینه لري، زه به تاسو ته وایم چې زه په دې باور نه یم چې دا به د ډیموکراتي ګوند لپاره ګټه ولري.
له الهان عمر نه پرته نورې افریقایي الاصله خزه چې د ولسمشر د انتقاد هدف دي، په هغو کې الکساندریا اوکاسیو کورتیز، رشیده طلیب او آیانا پریزلی شامل دي. د غټولو د ولسمشر څرګندونې له تبعیض نه ډکې وبللې او وی غندلې.
He would love nothing more than
هغه لدی سره ډیره مینه لري چې زمونږ هواد د تبعیض، دین، جنسي تمایل او مهاجرت پر بنسټ باندې وویشي، ځکه دا یوازنۍ لار ده چې د پری پوهیږي چې زمونږ د ټولو ترمنځ زمونږ د تفاوتونو سره سره د یووالي مخه نیول شي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل څرګندونې په داسې حال کې وکړلې چې د هغه ادارې هغه بدلونونه د مهاجرت په برخه کې اعلان کړل چې د بهرانیانو لپاره دا ګرانوي چې په متحدو ایالاتو کې په جنوبي سرحد کې پناه وغواړي. نقادان وایي هغه نوي مقررات چې د دوشنبه په ورځ اعلان شول هغه غیر قانوني دي، او هغوی به په محکمه کې د هغو پر خلاف دعوه دایر کړي.
کانګرس دا خبره ډیره واضح کړې ده که چیرې تاسو له دریم خوندي هیواد نه تیر شئ، لکه څنګه چې په شواهدو کې پرې موافقه شوې ده، د پناه غوښتلو لپاره ستاسو مخه نیول کېدلی شي. خدای اداره اوس وایي چې موږ یو نوی قانون راوباسو چې ووایي که تاسو له هر دریم هیواد نه تیر شئ نو د پناه غوښتنې لپاره ستاسو مخه نیول کېدلی شي.
ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې د ده اداره به په هیواد کې د غیر قانوني مهاجرینو توقیفولو ته ادامه ورکړي، که څه هم په ستره کچه د ولسمشر د دې ژمنې د عملي کولو لپاره عملیات نه تر سترګو کیږي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ را لېږلې، وایي د کندوز خټکی اوس په بهرنیو مارکیټونو کې خرڅیږي. د خټکی سوداګر وایي چې دوی پاکستان او نورو ښارونو ته خټکی صادروي. کروندګر وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه نه و.
د وړي په سرل مر کې هر دهقان په دې نیت د خپل پالیز پالنه کوي چې د لاس د تڼاکو سمر واخلي، خو سږ کال د کندوز دهقانان د خټکیو له حاصلاتو ذکر راځي نه دي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړي. ځینې د کم حاصل او ځینې نور د بیې د ټیټوالي یادونه کوي. خواجه مراد د یوې ګوري ونې سوري ته ناست دی، خو کله چې د هر بوټي خټکی څاري هغه وخت خواشینه کیږي چې په بوټي کې خراب شوی وي.
کسل خټکی را شکول سلوی ډیر شروع وي او یا خراب وي، چنجو خوړلې وي، زموږ زحمت هسه دی. خو تیر کال خټکی بازار خو او حاصل درلود.
دهقانان سهار لمانځه وروسته د خټکیو په شکولو او راټولولو پیل کوي چې وختي د خرڅلاو لپاره بازار ته یوسي، خو ځینې نور چې پالیزونه یې ښه حاصل نه دی ورکړی د قیر سرک پر غاړه یې ورته کپه وهلې او پر لارویانو یې پلوري. دهقانان د خټکیو له مرضونو او ښه حاصل نه ورکولو پرته د نرخ د ټیټوالي یادونه کوي. دوی په دې باور دي چې که د خټکیو لپاره خارجي بازار پیدا شي کېدای شي بیې یې لوړه شي.
دغه خټکی چې دی موږ بزګران یو په زر روپۍ د چادرې نه دغه ځای نه کرایه ورکوو، 200 د کپې نه ډکوو او 500 روپۍ نورې په لارې باندې روان دي. او دلته دغه خټکی 15 کیلو شپږ کیلو نیولې، دغه خټکی 10 روپۍ قیمت نه لري، 10 روپۍ پوه شوې. و دغه خټکی دلته زمونږ نه غواړي چې ډېر ګرام لاړ شي، نو په 3.5 زره کنه 2000 2.5 زره زیات اخواته نه ځي.
خرڅ کړي مې یو موټر راوړې په 3.5 زره مې خرڅ کړي دي، 1000 روپۍ کرایه اخیستې، 2500 روپۍ د کپې. نن مې دا جوړولې دي، اوس خرڅېږي نه.
د خټکیو سوداګر وای چې دوی له قندوز څخه مستقیم پاکستان او نور ولایتونو ته خټکی وړي، خو د سالنګ د لارې د خرابوالي له وجې هغه خټکی چې نازک پوستکی لري او تر ټولو خواږه یادیږي نشي انتقالولی.
موږ دا خټکی اخلو 3000 تر 5000 په ډاکسن اخلو، دا موږ لیږو کابل ته. هلته نور تجاران، هر کوم تجاران چې بلد نه دي قندوز ته نشي راتلی، هغوی هغې ځنه اخلي نورو ولایتونو ته وړي، او بل پېښور ته هم دې ځنه مستقیم لیږل کېږي، کراچۍ ته هم لیږل کېږي.
دهقانان وایي چې که شین مغزو، غازی خانه، الپوچاق او د ورته نورو خټکیو د انتقال لپاره وسایل پیدا شي، نو په نورو ولایتونو کې به ښه بازار ولري.
خټکی د قندوز هغه زراعتي حاصلات دي چې د هیواد په کچه مشهور دي. له قندوز څخه مرکزی، جنوبی او ختیځو ولایتونو او حتی ګاونډیو هیوادونو ته وړل کیږي. خو سږ کال دهقانان د خټکیو د یو ډول مرض له امله د خپلو پالیزونو د وچېدو یادونه کوي.
په آخره کې د سو خبرونو غټه کې واوري. پاکستان خپل هوایی حریم د ټولو ملکی پروازونو لپاره پرانستی دی. د پاکستان حکومت پرون خپل هوایی حریم د سباندې سلور میاشتنی بندیز نه وروسته ټولو بارنیو ملکی پروازونو ته پرانست. پاکستان د جوزا په میاشت کې د هند سره تر جنجال وروسته خپل هوایی حریم د پروازونو په مخ تړلی و. د جمهور رئیس غنی او پخوانی سلاکار چې په ارکې د فحاشۍ او اخلاقي فساد جنجالي تورونو زیات عکس العملونه پارولي وو، اوس د ښځو د جمهور رئیس غنی او د هغه د میرمنې نه بخښنه غوښتې ده. دغه پخوانی سلاکار حبیب الله احمدي ویلي وو چې د خپلو ادعاو د ثابتولو اسناد او شواهد لري، مګر اوس چې لویه څارنوالۍ دغه قضیه څېړي، ښاغلي احمدي بخښنه غوښتې او وایي د ارګ نه بلکې په ارکې د یوې خاصې کړۍ په هکله ادعا کړې وه. بل پلو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د یوې بارنۍ سیلانۍ د زورونې د ادعا له امله یې د بدخشان د واخان ولسوال عبدالمعروف خیرخواه وظیفه ځنډولې ده. د کوټې د سکرو په کان کې افغان کارګر مړ شوی دی. د بلوچستان د ایالت په کوټه کې د سکرو د ډبرو په کان کې د اور د لګیدو له امله کوم نه کارګر مړ شوی دی چې افغانان پکې دي. د ایران د پارلمان یو غړي نن ویلي دي چې که د اتمي موافقې اروپایي غړي په خپلو ژمنو ونه درېږي، نو ایران هم په خپلو ژمنو نه درېږي. داسې ښکاري چې د روسیې دا هڅه ناکامه شوې ده چې په ایران باندې د امریکا د بندیزونو رعایت ونه شي، ځکه چې د روسیې د انرژۍ ماهران وایي ماسکاو د تهران سره د 2014 کال د موافقې د ملاتړ لپاره ایراني تیل نه دی وارد کړي. روسیه دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د 2014 کال د سند لمخې چې هیڅ کله پوره نه دی خپور شوی، مسکو موافقه کړې چې ایرانی تیل واخلي چې نړیوالو خریدارانو ته ورسوي او ایران به د تیلو د خرڅلاو په پیسو روسی مالونه خریداري کړي. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بارنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په سفر د سختو محدودیتونو له کبله د امریکا حکومت ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ښاغلي ظریف د یکشنبه په ورځ د امریکا د بارنیو چارو د وزیر له اجازې وروسته نیویارک ته سفر کړی دی. ظریف یوازې د ملګرو ملتونو دفتر په ملګرو ملتونو کې د ایران نمایندګي او د ایرانی استازي استوګنځي ته د تګ اجازه لري. د اروپایي اتحادیې د ریاست کاندید ارسلان ون دی لاین نن ویل دي هغه به د برتانیې ته بیا مهلت ورکړي چې د یو منظم پلان لمخې د اروپایي اتحادیې نه د وټولو بهیر تر سره کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا حکومت په نظر کې لري چې نن په جنوبي سرحد کې د پناه غوښتونکو پر راتلو باندې بندیز ولګوي. د امریکا د کانګرس د سلورو خزو نمایندګانو په حق د ځینو په قول د تبعیض ډکو څرګندونو د امریکا د جمهور رئیس او دیموکراتانو ترمنځ ناندری زیاتې کړې دي. د امریکا د سرحدي ادارې د 12 کارګرانو او اتو پخوانیو مامورینو نه د پناه غوښتونکو او لاتین امریکا د قانون جوړونکو په ضد د نجات پالنې، جنسي تبعیض او ترخو تبصرو په باره کې تحقیقات پیل شوي دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري.